وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې یو بل خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په دې یو سطح خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصیرې لرو د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام د بختر ستوري هم تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار العالم مومن به تاسو ته وړاندې کوو
بے مهم خبرنو لنڈیز عوامی نشل گوند خاشغر گوادر کوڈور لارے د ممکنہ بدلون پھڑانن پ کوٹھا کے ٹول گوندی ز گوند ارا بللی دا د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وای پ خارسی مکھے د فرقہ ج تشدد مخننی ول د ہواد د حکومت او استخباراتی ادارو ناکامی دا او افغان امنیتی چارواکی وای د غور ولایت د سرسدی ولسوالی جګړه تر 15 ورځو وروسته د لزګون وسلوالو مخالفینو پ مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسیده او زه خبرونو تفصیل عوامی نشل گوند خاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون پړن په کوټه کې ټول گوندې ځغونډه را بللې ده چې پکې به د خبر پښتونخوا بلوچستان ملت پال او سیاسي ګوندونه ګډون کوي د مشلډو خبريال وایي چې د یاد گوند مشر اسپندر ولی خان او دغه گوند یو شمیر نور لوړپوړي سیاستوال پروند جمعې پرځ کوټه ته رسیدلې دي د غونډې یو ګډونوالو د پښتونخوا ملي او می گوند مرکزی مشر رضا محمد رضا بیګا له مشلډو سره خپل خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزی حکومت غواړي چې د خاشغر گوادر کوریډور لار دې له پښتون نو سیمو ته راکړل شي
دا د ټول ګوندولو سونو ګوندونو سینمندګي کوي دا په یو ځای په یو خل دا فیصله کوي دا پریکړه کوي چې دا کوریډور دا لار دا هیوی دا د پردغه لار راځي سیدا له اسلام آباد پر جوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ شي بس
یا د بیچره شروع پر ورځ د وزارت نو شریف او مشری د خاشغر گوادر اقتصادي رادارې پړه شوی ټول ګوندې ځغونډه کې پرلمان غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسم بدلون نه شوي خو ملت پاله او سیاسي ګوندونو د غنمن او د تور لګو چې مرکزی حکومت د خاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وای په خارسی مو کې د فرقه ایز تشدد مخننی ول د دې هوا د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامی ده د یا سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر ډاکټر ویل چې په کراچۍ کې پر شګانو لښوې بریده د ښکاری چې حکومت د وسلوال ډلو پر ضد حکومت سرګند تګلار نه لري
په کراچی کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی دلته د ایف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ایز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي
په کراچی کې د اسماعیلی فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې په ورځ شوې بریده په پاکستان کې د فرقې ایز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې په کې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیت انتخابات ترسره شي پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پختونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسي کونسل د جوړولو ویل شوي په دې موخه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر منظور علي افریدي وویل چې قبایلي ولسته دي بنیادی بشری حقوقونه ورکړل شي
دلته عدالت نشته دلته انصاف نشته دلته ما ما داس یو نظام مسلط ته شغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی عربونه او کرونو روپو لو روانه په فاټا کې د افسرانو په پاکستان چې کوم آئین او قانون دی پټول پاکستان کې دی هغه په کار چې موږ لمر کی
یا د بیچ پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړول په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړي دغه کمیشن خپل سفارشات گورنر ته وړاندې کړي دي د جمعیت الاسلام پر سیاستوال مولانا عبدالواسط د پښین په رود مرازی سیمه کې د سړک غاړې بمی برید شوی خو نوموړی پکې خوندي پاتې شوی مولانا واسین نن سهار مشر ته ویل چې د پرون په یو مدرسه کې د دستربندې تر یوې جلسې وروسته کوړې تروان وو چې له همدې مدرسې څخه په لږ فاصله باندې پرې د سړک غاړې بمی برید وشو واسط زیاتوي موټر یې د مرمۍ ضد وو نو ځکه دی ملګري یې بچ پاتې شوي جمعیت الاسلام پی ډلې هم نن په کوټه کې د برید پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی تحصیل مشالې دوه خبرونه اوري افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرشدې ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبلې سره پرون پای ته ورسېده د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري پرون له مشالې سره خپل خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 دیرش مشکوکه وسلوال وژل شي او دیرش جوبل دي که څه هم ښاغلي وزیري د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو د غور ولایتي روغتون ډاکټرانو مشالې ویل چې پرون دغه روغتون د امنیتي ځواکونو اوه مړي او درې جوبل تنان ورول شوې دي. د امریکا په باسټن کې د ځغاست لوبي یا مراتان ځغل پر مهال په بمونو خودو کې ککړ ګرځېدلې جوهر تر نایب ته د مرګ سزا ورول شوې. عدالت د قضیا پلاوی ترمنځ پرون څوارلس ساعته پر دې بحث وشو چې سر نایب ته د مرګ او مرخیت په سزاګانو کې کومه یو ورکړي. بلاخره تر اوږدې بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د تدې د مرګ سزا ورکړل شي. یو ویشت کلن سر نایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون یې سر ټیټ کړو. د 2013 کال د اپریل په 15مه د امریکا د باسټن ښار په بمی چاودنو کې درې تنه وژل شوي او 216 تنه ژوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروسته له هغو چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پرون پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وزړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز ته چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډی پی خبرې جان ستویلی دي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسله والې ډلې په کنټرول کې ده. د رمادي ښاروال وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس پولیس افسران وژل شوي دي. د امریکا د امنیت چارو وزارت ویان جی پرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په خبرون کې ویل چې پر دغه ډلې د امریکا بریدونه دوام لري. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. یو عام کس د دې غونډې په اړه وایي
په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډېر اسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر کوټه باندې لاړ شي، نو د فعال پارټي سره سره زموږ غذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده د پاکستانی حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انٹیلیجنس کی بھی فیلئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسي مشران وایي دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني، بلکې د نور پاکستان غوندي بلدیاتي ټاکنې غواړي.
نن هم زه د بنیادي انساني حقوقو نه محروم یم. دلته ما داسې یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی، پولیټیکل ایجنټ دی. پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی، هغه په کار چې موږ لمرا کی.
د دې څنګه یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام د بختر ستوري هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس به لاړ سو کوټې ته. نن هلته د عوامي نېشنل ګوند په بلنه ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. خدای نور ناصر سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که تاسو تازه حال له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه بوریوال. د ځایي هوټل دی د کوټې په همدې کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا نننۍ چې کومه ټول ګوندیزه کانفرنس کیږي د همدې له تالار څخه تاسو سره یم. او تر اوسه پورې که هم دوی 10 بجې د پاکستان په وخت باندې د غونډې د پیلېدو وخت ټاکلی و، خو تر اوسه پورې څوک مېلمانه لا هم راغلي نه دي. یوازې د عوامي نېشنل ګوند د پښتون حسب او همدغسې درېو نورو سازمانو چې کوم کارکنان دي، غړي دي، سیاستوال دي، هغه راغلي دي د دې تالار ته. او تر اوسه پورې مېلمانه څوک راغلي نه دي. داسې ښکاري چې یولس او یولس نیمه بجې د پاکستان په وخت باندې به هم نننۍ دا غونډه پیلېږي. په دې کې لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل، د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پاکستان ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په نننۍ ټولګوندیز کنفرانس کې ګډون وکړي، خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې څوک څوک له بهاره مانا له کوټې له بهاره څوک څوک راغلي دي. یوازې د پیپلز ګوند لخوا د پیپلز ګوند صوبایي ترجمان لخوا ویان لخوا رسنیو ته ویل شوي دي چې دوی د ګوند یو مشر سیاستوال او په کامیاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وایي چې د هغه په مشرۍ کې به یوه کسیزه پلاوی د پیپلز ګوند لخوا په نننۍ ټول ګوندیز کنفرانس کې ګډون کوي او همدغسې بیل بیل نور سیاسي ګوندونه چې دوی ورته دعوت ورکړی دی هغه هم په دې ګډون کوي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د سیاسي ګوندونو کوم مشران دا یې د کوټې مشران یا هم د هغوی مرکزي مشران په دې ګډون کوي. دا به وروسته څرګندېږي چې یوولس بجې یا هم یوولس نیمې بجې دا ګونډه فایل شي یا به څرګندېږي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر و لکوټی. اوس به هم د دې ټولګندیز غونډې په اړه د عامو خلکو نظرونه واورو چې په کوټه کې د مشال ریډیو بل خبریال نیاز مساخیل ورسره ژغیدلې دي.
زما نوم سید محمد ایوب و دغه زه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقه پسمانده ده نو باید د دې په دا باندې زموږ مشران و دې خبره توجه ورکړي چې موږ څونه پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچۍ څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي چې موږ څه شی واخلي. موږ مجبور دي لورځو نو باید د دې شی دی په هیڅ صورت واخوا ته ورنکي.
ما نوم سیف لا دی، زه د ضلع مساخیل اوسېدونکی یم. نو موږ خو خپله دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ دپاره د ریډ کې اډی حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډیر اسمال خان، روب، شیرانی، کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي. لیکن د حکومت دغلی پالیسي ده، نو داسې سم وضاحت نشته. وضاحت یې فی الحال مشکوکه دی، نه داسې خاص وضاحت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی زموږ په اندازه و پنجاب ته دی. پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فایده هم نست. نو لپال پارټي سره سره موږ هغه ذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي او حکومت زموږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسي.
جلیل احمد مسخر، یاره زه خدا مقبلرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فایده مند دی. لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس یو لنک روډ براکې، یو کوچنی روډ براکې، بانا به وي. اصل چې مین روډ دی هغه به ځي پر پنجاب باندې. تا وخت یې نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نورې چې کوم پرست پارټیانې دي چې هغه یکجان نسي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکړي، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکړي او د قوم ته یو باور نه کوي.
زما نوم سید عبدالمتین. دا ټول سیاسي ګیمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي. خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چې نن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دی کواکې دا کولی شي دی په دوه ورځې دا روډ را ګرځول شي، خو دوی نه کوي. دا د عوام لپاره دی، دا د خکې چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدې سوي دي، د نن سره لس کاله مخکې دا مایدې سوي دي چې دا به د پنجاب د پاره وي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. په کوټه کې د ربل سوي ټولګندیز غونډې په اړه مو اوریدل چې د کاشغر غوادر ترمنز پر تجارتي لار به بحث کوي. اوس پښتنه ده چې دا تجارتي لار د څه او د دې ګټې بدسوي. په دې اړه ریپورت لولند د میرو ستاورو. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار ګوادر بندګا چې هغې اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال بلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چه دی اخو صرف مال وڑل لوڑل دی کنا اخو باس اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دی کہ کم زے اکنامک زون جڑے گی فرض کا بختونو سیما کے دور اتلش یو شہر رشم باندے چه کم زے کے ہم لگا دی تخکاری لگا کی دی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبر بٹ گرام چتر پلین دس علاقے دی کنا او پٹن دے دغه دے کی دی شی او جوڑ شی یو جوڑ شی ہری پور حویلی سرا دا دو زین دی
په کراچی کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور بوت ته او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورې نه کې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندې کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي چې په پاکستان کې په خاص توګه په بلوچستان او کراچۍ کې د فرقیز تشدد پیښې رامنځته کېده د دې ملک د حکومت او استخباراتي ایجنسیو ناکامي څرګندوي. د خبرې د یاد ګوند مشر د یاد سازمان مشر زهرا یوسف له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې. په دې اړه رپورټ لولنډې د مې وروسته تاسو ته وړاندې کوو. د کراچی په شهر کې د اسماعیلی فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربیره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچی کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامي په ډاګه کوي. زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے.
پا کراچی کے لا قانون سره سم رینجرز دا پورا واک ورکړل شوی دی. دلته د ایف سی زواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي. نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقیز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي. دا د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي او له دې څخه دا هم ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد کومه څرګنده تګلاره نه لري.
فرانس پریس خبری اجانس د مې پر 15مه په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولي آبادی 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیرې یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریز ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیا مسلک وګړي وژلې دي. دا ریپورت لیکي چې په پاکستان کې شیګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپل خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای. عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې له خپل جمهوري حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وجل کېدو پر ضد احتجاج کوو نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې خار نه یو. نو زموږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکي لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان پنه شکوي چې دا د هغوی لپاره یو اسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهاله تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکېده، سلام مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقه ایز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه بعد قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي، او د دې ترڅنګ به له مذهبي عالمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکي واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږي له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه، خو بریالي نه سو. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سو ډلو ترڅنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
یالو خزو د جون دا ولاست راوړنه په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
په پاکستان کې اکثر د ترهګرۍ د پیښو څخه وروسته د چارواکو او میډیا لخوا دا تور لګول کیږي چې د داسې پیښو ترشا بهرني طاقتونه یا استخباراتي ادارې دي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری د دفاعي چارو له کارپو صاد محمد خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د پاکستان ریاستي ادارې رښتیا هم دومره کمزورې دي چې هر وخت د داسې بردونو په مخ نیولو کې پاتې راځي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
نہ دیکھیے زمین کا ریاست کمزوری دا بار خلق با مداخلت کی جتوں سے ملک ہوئے نو اگر بستاد کمزور نے استفادہ کی پاکستان کپڑے کمزور ہے پٹی کی چکم مسائل دی اگا حل کی نو بیا با مطلب یو یو نیم واقعہ ہو جاتا کی دی چاہتا چودہ نو ہوا یا چھ دس بن سدا سے سرخا کرے واقعہ ہوا خدا کم طریقے بل جوس کی گی داس بین کی گی دل تو چکم دا دغا دی کل قاعدہ دا ہوگا سرا تړلې نور ترخه تنظیمونه دي د کوم ځای راغلي خدا زمونږ د ریاست ولا اجازه ورکړې او دلته چې کوم دی نو دلته پاکستانیان دي دا او دلته اوسي پاکستان کې وګوره سیاسي او د جهاد دی هغه باندې چې کوم دی مونږه د سیاسي حال درو بس یو فوجي حال درا بس کوم ځای کې چې فوجي حال پکار دی تر سیاسي او بس چې کوم ځای کې سیاسي حال پکار دی تر فوجي حال درو بس.
بریگیڈیئر صاحب جدا قسمر وسلوال ڈلی دی یا داغی مشران دی ندی مرکزون خمدل تپ پاکستان کی دی او دا سے پکلو بانڈو کیم نے دی بغٹ غٹ خارون کی دی او اغی دغ ذمواری ہم منی بیا دا پاکستان چې کوم فوجي اسټابلیشمنت دی اغي په زیر دی چې دغه خلک ونی سي اغي سزا ور کی اغي هم دا خبره کی چې دا بهر ملکونو خلک دی نو د دې انجام بسید دی مل د پاره
نو دا هم دغه څه کیږي چې څنګه تاسو ګورئ دا په خور واقع او دا د دسمبر کې پښوړه سم دسمبر باندې شو دا مې را لا دا چې اوس دا کراچي واقع او دا سکول هغه مونږ ګر په دې پسې شروع شي دا چې به یو څه مو دا پاسه بل واقع او شي دا کې سره فوج نه دی د سټین کې په کراچي کې وګورئ هلته چې کوم سیاسي قیادت دی هغه دا څه نه اهل دی او دا څه پیمانه چې هغه د دې اهل نه دی چې هغه هلته انتظام او چلي دی او دا څه ګروپونو خلاف چاہیے مرگ جو بلداغی کار دے اور مضبوط تھی حل کے چکم دے نواغا تعاون نشتہ دے اگی خپل سیاست کئی پنجاب کے چکم دے دا سے یو کاروائی پکار دا سے دے لکہ دا مچو یو گبین دے اگیلا وی گتے مور اور ایسے دا مچے چکم دے دے را پرش نو پنجاب کے دا صورت حال دے دا کابل کے پرون حملہ ہوئی سپدش پہ پا کابل کی چکم بیان ورکڑے ہو کا وزیر آزم ورکڑے ہو کا دا فوج سان لخکر ورکڑے ہو آیا مونږ په هغه باندې چې کوم دی هغه باندې څه وکړل دا د دې ځای نه شوې دی مونږ هغې سره په دې باندې رابطه وکړه چې دا کوم ځای نه شي پکې دوه پاکستانیان هم پکې بدي.
نو بریگیډیر صاحب مونږ چې ګورو د تاریخ په دې اوږدو کې اکثره وسلوالې ډلې د افغانستان د جهاد لپاره د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ټرین کېدې دغه حوصله افزایی کېده آیا دغه پالیسي اوس هم هغه شان ته ده؟
زه په دې باندې بالکل زه یعنی زه نه پوهېږم چې زه څه تبصره وکړم چې په خولې باندې یو څه ویل کېږي په ځمکه باندې لکه دا کابل پر لپسې حملې روانې دي که نه
جی
دا کوم ځای دا دا په کار چې مونږ یا خو مونږ پاکستان اوسې دا زمونږ د خاورې نشي دا دغه نشي دي دا افغانستان د خاورې نشي دي په دې چې کوم څه دغه دي د سرکړدار مشران دي هغه ټول دلته ناست دي مونږ د افغانستان غوښتنه خپل دغه نه اوچت کا خپل دغه خلک اوچت کا مونږ نه اوچتو دا نه چلیږي زما په خیال باندې تر څو پورې چې مونږ دغه مسله هم نه حل کړی دا افغانستان نه مسله هم نه حل کړی زما په خیال باندې دا د مسلې دا حل نه دي چې دا مونږ اوس کوو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې غوښتنه کوي چې د نور پاکستان غوندې دی هلته هم د آزادو انتخاباتو له لارې بلدیتي ټاکنې وسی دا پریکړه یا د غوښتنه د سیاسي مشرانو د جمعې په ورځ په جمهوریت کې په یو غونډه کې کړې ده د مشال ریډیو خبريال فرحات شنواره پری رپورټ لري
د خیبر ایجنسی په جمرود پرس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په تر سره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهې په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي په دې حق لا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده د کونسل تجویز مونږ نه ورکړې مونږه دا ویلو چټسو هر یو ایجنسی کې دی بلدیاتی الیکشنو شي لوکل ګورنمنت ته ایجنسی په ساته جوړ شي د فاټې لپاره لوکل کونسل مونږ نه اور کړې لوکل کونسل دې دي چې کړه وې دا کې نامینیشن دې دا کې انتخاب نشته دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې زکه مونږه ټول سیاسي پارټو کپ باجوړ کی میټینګ شوې ده کپ خیبر کې شوې ده کپ وزیرستان کې شوې ده مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړې دي مونږ مسترد کړې دي زکه چې دا دي عوامو او دې سره سټیک هولډر چې دې کومه خبره کوي دا دې اغه تجاوز دې کې نه دي شامل
او د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سي کونسل مخ کې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو
وره پتیر ایجنسی کونسل کې زه خپل یو کونسلر پاتې شوم تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو قانونی طور حکومتی طور اختیار د مونږ سره نه و بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي وانه مخکین کیدو بیا بین کیږي کما پیر چې د کونسل چیرمن پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وی نو ډیر افسوس خبره ده به اس کله مونږ قبول نکوو اس کله به دا مونږ له منظور نه وی
د پاکستان تحریک انصاف پارټي یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
خو کومې چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وی اغه لا پکار دي چې یو زموار او غیر جانبدار انتخاب شي او اغه په وټ په ذریعہ باندې وشي او هغه عوام خوخ کی او هغه مخ کی ولګي او هغه خپل فیصله حکومت سره کوي پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړی شي هغه نه رایا وخصتی شي
او د عوامي نېشنل پارټي او مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي
نن هم زه د بنیادی انساني حقوقو نه محروم یم دلته عدالت نشته دلته انصاف نشته دلته ما باندې داسې یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی هغه په کاره چې موږ لمرا کې
یا د دې وچ په دې ورستو کې د حکومت لخوا ټاکل شوی فاټا ریفارمز کمیشن د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د خیبر پختونخوا گورنر تا د ایجنسی کونسل پر شمول یو شمیر سفارشات وړاندې کړي دي چې ځنې سفارشات سره یې قبایل اتفاق نه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوې. اسرار العلومن در سره د سټوډیو کې د راځي لاغ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
عوامی نشلگند کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدون پړه نن په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده. په مشال ډو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر سکندر ولی خان او دغه ګوند یو شمېر نور لوکلي سیاستوال پرون د جمعې په ورځو کوټې ته رسېدلي دي. یاد وي چې د شروع په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پړه شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی. په ملت پالو سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزي حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په پخوانۍ لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن وایي په ښاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هېواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر دوی ته وویل چې په کراچۍ کې پر شیاګانو له شوي بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسله والو ډلو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري. یادوي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تېرې چهارشنبې په ورځ شوي برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیاتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمهور پرسلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې په کې د خیبر پختونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسۍ کونسل د جوړولو ویل شوي. افغان چارواکو پر مشر ویل چې د غور ولایت د چارسدی ولسوالۍ جګړه تر پنځه ورځو وروسته د لسګونو وسله والو مخالفینو په مرګ ژوبلې سره پرون پای ته ورسېده. د امریکا په باسټن کې د ځغاستې لوبې یا میراتان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوړ سرنایب ته د مرګ سزا ورول شوې. او د عراق پوځي چارواکو ډي پي خبر ایجنس ته ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدئ چې اسرار العالم مومند وړاندې کوو. او اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو ادارې وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستی دی.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختمیږي بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نو را گیر کړي شي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورله د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل پلو خور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان یوې دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څانګې ته توجه نه ده ورکړی شوی او زموږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوي دي او نور یو کم ډیر زره به هم اغستې شي. ادارې د وزیر تعلیم دخلي وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو او هر هغه استاد چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خو هم د ان ټی ایس ټیسټ نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی او چې دوی نه غواړي نو په هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخلوي. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټولو مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي نو هله به ممکن شي چې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلې دي. نور تفصیل لګولای زاورو.
نیشنل انټرسټ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگتن داوا کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي. خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګر سرچینه جوړه شوې ده. مجلې کې چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجله زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوي پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړل شوی اړیکړی سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوي پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوي بند کړي. مجله لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو، د سپینې ماڼۍ، د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یوه خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار به پخپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دې بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به یې له خپلو خلیجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلیجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14 نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو لبارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14 نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په هکله خپله کلکه ژمنتیا یواره بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په هکله له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د پر 14 نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کشته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم د غشن پیخه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یوه مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز یادې پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشي غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي وویل دا لا تر وخت مخکې دا چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمی تړون ته به ورسېدل شي که نه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د هند وزیر اعظم نریندر مودی چین ته په سفر تللی دی. نوموړی به تر درو ورځو هلته وي او له چیني چارواکو سره به د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې اترې کوي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرني کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېلو، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسئلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد د صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د تیاتر یا سټیج ډرامې په اړه د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د هیوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو او په اخره کې به واورو چې یو شمېر ننګرهار میشتې ادبي فعالان په ستاینلیکونو او مډالونو نازول شوي دي. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د سټیج ډرامو په برخه کې فعالیت ترسره کوي. تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی چې تیر کال یې د سټیج ډرامې په برخه کې د افغانستان په کچه لومړی مقام هم ترلاسه کړی و. خو له څه مودې راهیسې یې د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د سټیج ډرامې په پنی برخه کې زده کړې ورکړي چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. د د تیرو اتو میشتو رئیسی د ننګرهار تیاتر ټولنی د متحده ایالاتو د سولی انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمیر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملی زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبه په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل پاړه باید خپل نمایشنامې ولرو، خپل ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخې نو ماشومان او خزو په سپینګرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوی ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
تیاتر د ادارې نه ډیره زیاته مننه کوم چې د معرف ښوونځیو او مدارسو ته د مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د شهادتو په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېر زیاته موثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتواني ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یاله ټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به پخپله لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کوم ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، مونږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کومه مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کوم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثيل یو روح مراکسي دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستلای شي، هم ډرامه لیکلای شي او هم تمثيل کولای شي. فقط کې دا یو اثر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کوم کې وای چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
وانم حبیب الله د درنولو سوالید نه رهار ولایت اوسیدونکو ایم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکو ایم. درې ورځې دا ورکشاپ چې موږ درکړې شو یو نو دی کې موږ ډیر سجده کړل، لکه موضوع موږ درکې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولې شو او یو ډرامه موږ جوړولې شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړو چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې متضرره کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یوې خوا د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې سپرلنې مشاعرې دوام لري، له بلې خوا په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو له امله داسې ځانګړې مشاعرې هم جوړېږي چې شاعران پکې له جنګه کرکه او سولې راتلو ته هیلې څرګندوي. هم دغه شان یو مشایره تیر ونې د انعکاس په نوم د یوې سیمهیزې راډیو له اړخه جوړه شوې وه چې پر شاعرانو سربیره ورته یو شمیر مدني فعالان او قومي مشران هم وربلل شوي وو. نور حال په رپورت کې. دادل جانان په غږ کې له جنګه کرکه او سولې ته بلنه د انعکاس تالار څخه راوځي، چېرته چې ننګرهار میشتي شاعران وربلل شوي وو او د هیوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې په مشاعره کې شعرونه وویل. د دغې مشاعرې یو تن ترتیب کوونکی نصرت الله نصرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د مشاعرې له جوړېدو یې موخه دا ده چې خلک سولې ته وهڅوي او له جنګه څخه کرکه وکړي.
د هیوادنۍ مینې په نوم کوم مشاعره چې موږ په لاره اچولې ده، دې څخه مو هدف دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تیرې شوې دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې نه د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅوو، د جنګ نه کرکه پیدا کړو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د هیواد ناخوالې او د هغو کورنیو د زړونو آوازونه بیان کړي وو چې په جنګونو او ځانمرګو بریدونو کې عزیزان قربانی شوی بو.
تر سو بد مرګونو جنازی وی پدی خار کی، تر سو ب مدخل کو سترګی سری وی پدی خار کی، رازی چ پټغر د سولی ټول سر راټول شو، تر سو بران ډکی حدری وی پدی خار کی، نشاو سر پيوز یو خپي بلزه کی پرتی وی، چودنی مو مخدی ډیر درنی وی پدی خار کی،
خسرو وینو لمبدل را تخکاری نګرهارا جړی دل را تخکاری، دد کوم ظالم د لاس پتا وشل بزړګي باندې داغل را تخکاری، غریب اورور اتلی بکار روزگار تا پسینه باندې وشتل را تخکاری،
جنگ د تخلیق او تعمیر زین پریګ دی، جنگ پټی وران کړي کارخانی وران کړي، د جنگ د توپو د ټینکونو درزا کلی خو سچی حدیری وران کړي.
په دغه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم د خپلې واد د ناخوالو غم ژړلې وو.
سولت الله سولکی جن غر دے پسولکی سکون دے جن پسولکی دے دامل تڑون دے جن پسولکی دے.
دغه مشاعره ته د پښتو شاعرۍ ګڼ شمیر مینوال او مدني فعالان هم وربلل شوي وو. نور آغا ځواک چې مشاعره یې تر پایه اورېدلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شان مشاعرې کولای شي چې زموږ د ځوان نسل روحیه د هیوادنۍ مینې په اساس پیاوړي کړي.
فکر کوم چې د همدغه سي مشاعرې کولای شي چې زموږ په ځوان نسل کې یو ځل بیا دغه احساسات راوپاره، یو موږ یو ځل بیا خپل راتلونکي نسل په ملي روحیه سنبال کړو چې تر څو وشي کولای هغوی د صلح په رابطه او په نورو مسایلو کې خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي.
د شاعرانو په وینا د دوی مسؤلیت جوړیږي چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د دوی غږ ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسو افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې په فعالیت بوختې دي چې ځینې یې اونیزي، ځینې یې 15 ورځنۍ او ځینې یې محلنۍ غونډې ترسره کوي او د پښتو ادب چوپړ کوي. په همدې خاطر د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یو شمیر ادبي ټولنو مشران په ستاینلیکونو او مډالونو ونازول چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د ادبي ټولنو مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه تیرونې د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په جلال آباد کې ادبي بهیرونه د خپل ادب او فرهنګ د پراختیا ترڅنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم ملاتړې دي، نو ځکه یې مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کېږي.
ننګرهار کې پنځه ادبي بهیرونه جوړ شوي دي، چې هغه کې یو ختیځ ادبي بهیر دی، جلال کوټ ادبي خوځښت دی، اصلاح ادبي بهیر دی، د کور په نامه د ښځو بهیر دی، او دغه شان د ځوان ادبي بهیر. دوی وکولای شو چې فرهنګ ته هم ډېر خدمت وکړو په دې برخه کې، او د اطلاعات فرهنګ ریاست ملاتړی دي په ټولو برخو کې. د هغې جملې نه څخه یو د نارنج ګل نوم اخیستلی شو چې دې دوستانو په دې کې اخلاص وښودو. نو مونږ دوی په ایوارډونو باندې ولمانځل، نو په دې سره مونږ دا ډاډ ترلاسه کولای شو چې د ننګرهار ادبي بهیر په مجموع کې او پښتو ادب لپاره به لا ستر خدمت وشي، او په دې برخه کې به موږ ډېر اوچت ګامونه نور واخلو، د سترو فرهنګي لاسته راوړنو شاهدان به اوسو.
په ننګرهار کې کور ادبي بهیر چې میرمنې شاعرانې پکې راټولې دي او هر اونۍ غونډې او مشاعرې جوړوي او په لسګونو شاعران یې پیدا کړي، د دغې بهیر مشر مقدس احمدزی ته هم مډال او ستاینلیک ورکړل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د چې خپل یو شاعر یم، شاعر په همدې مکلفه ده چې هغه د شعر ولیکي او د شعر له لارې د خدمت وکړي د ټولنې ته. دا چې ننګرهار د ادب کور یادیږي او د ادب زنګور ته ویل کېږي، په همدې خاطر مونږ خویندې او ورونه په یو مزل روان یو، دا کوشش کوو لکه څنګه چې ننګرهار د ادب کور دی همداسې د ادب کور په نوم باندې پاتې شي. دا چې اطلاعات فرهنګ ریاست مونږ ته مډال راکړو او مونږ ته قوت راکړو سره خدمت.
خود ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین متمل بیا وایي چې په کار دا و چې د هرې ټولنې کار ارزول شوی وي او بیا په ستاینلیک او مډال نازول شوی وي.
ختیز ادبی بهیر چې مسولیت زما په غاړه ده، په سر کې ختیز ادبی بهیر ته واډ ورکړ شو. خو زما نظر په کې دا و چې باید د دغه بهیرونو ارزونه وشي چې کوم یو ښه کار کړی وي، نو هغوی ته د یوې واډ ورکړ شي، نه چې ټولو ته. او که په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور یا دولت لخوا او یا نورو ټولنو لخوا واډونه ورکول کېږي، باید په هغې کې ارزونه وشي، هغه خلک یا هغه ټولنې چې ډېر کار کړی وي هغوی ته دې ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د لنیس او فرهنګي مرکز مشر محمد داوود وفا د اطلاعات او فرهنګ ریاست دې کار ته په خستر غوري.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست باید لا سوکا لوړان دې دا کار کړی وي چې کم ادبي بهیرونه په دې منطقه کې فعال دي، داخله کې نازولي وي، استایلي وي، او د دوی د زیږی پښتنې کړی وي، د دوی د مشکلاتو د حل پښتنې کړی وي، ځکه چې دا د اطلاعات او کلتور وظیفه ده. اوس هم چې ختیځ ادبي بهیر ته او نورو ته دا استایلیکونه ورکړل شوی یا مډالونه ورکړل شوی دي، زما نظر دا یو ډیر ښه کار دی، او د ننګرهار اطلاعات کلتور چې اوس هم راویښ شوی دی بیا هم ښه ده.
دې زیاته وی چې اوس مهال په سرکاري توګه ادب او فرهنګ ته پام نه اړول کیږي، همدا د بی بهیرونه دي چې د پښتو ادب سنگري ګرم ساتلې دي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلی خپرونی پور خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خاط او آباد وسئ.
محبت دا کمانا دا 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 شکان و سرخ دوا دا دستوز دا محبت دا کمانا دا 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 شکان و سرخ دوا دا وقت کار آسام ینگم شرمی گا